تمننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وای د قطر لخوا ورته د سولې په راتلونکو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په همدې حال کې ازبکستان وای چمتو دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. دوستانو په روانه خپرونه کې د همدې موضوعاتو جزئیات اوري. نور ریپورټونه هم لرو د نړۍ مطبوعات لولو، خو په سر کې پام وکړئ د سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورځنګ مشر وویل چې په پښتنو باندې نور زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامې په برخه کې راغلي دي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامې کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ لوخته هم غندلی دی. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تامین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دو غونډو کوربه ده. لومړنۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي، او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازو سره د خپلو خبرو دوهم پړاو ترسره کړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
با بال ما از او میکشیم از خونه ها و فرش و ظرف و موتر مرسای کنیم. این موتره که ما از این استفاده میکنیم دیشه بم داخل ازی بیدیم تا ماستی میبورم با خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان وژل شوي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان ووژل او زرګونه کورونه یې هم وران کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکی لوبغاړی وبلل شو او جایزه ورکړل شوه. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویل چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 211 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. سکل د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب صدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د 30 په پوره کېدو نیول شوه زرګونه کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
ارمان زما ورور نه، ارمان د دې ملت د دې خاورې بچای او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ دپاره یا خپله ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر یې د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کوي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوړې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د ارمان لوڼی د روان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیس وایي چې لوڼی د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده، خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو ښارونو کې ماته خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رایې اخیستې او د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رایې ګټلې دي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون ویل چې اوسنی صدر اعظم نورالدین بدوي به له 20 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري کوي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له څو ورځو راهیسې د نوموړي د واک په خلاف مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمېر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی چې ولسمشر بوتفلیقه به په همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200,000 کسان پکې وژل شول واک ته ورسېد. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خود پراخو مظاهرو له عمله خپله کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کېدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستې ټاکل شوې نه وي دی به د الجزایر ولسمشر وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د قطر پر روانو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. لسګونه زره هغه افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د روزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه په روزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکې او ښوونکې کم شوي دي.
خوندې اګله من دې چې هغه اول نه پریږدي د جبرې دلته سم درس هم نشته تبونه نشته موږ دلته لابراتوار لرو استاد نه لرو کمپیوټر لرو فرق نشته استاد نشته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشرانو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسته پریکړه چې د جولان په لوړې د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژندلې رد کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیزه خبرونه اوري. ازادي رادیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ ورلېږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې د افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دوهمه ناسته به په دوه اونیو کې د قطر په مرکز دوحه کې جوړه شي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر رابطه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هر اړخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازیو د پنځو مخکینیو بحثونو کوربتوب کړی، ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په لسمه یې پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبرې کوي، هغه خبرې چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک رالیږل شوی، هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي، په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
دا سفیر الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اخوا بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. د ازبکستان د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره یې کتنه کړې. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
کابل د یک شنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغلی احمدی وای کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار یې د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چې پارک کې شوي دواړو خواوو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دوه اړخیز امنیتي کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې، سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. وی ویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زم غغله ازادي راډیو اورئ. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه خپل راپور کې له افغان ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازونو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هره خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 23 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه کتل کیږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپا نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
د احمد تکل په راپور کې مورېدل چې لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې اندېښنې دي چې دا وسلوال ښایي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره استعمال شي.
ژوند
آزادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم. په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولا
سړي. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي او وایي چې جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدید جنگ ده. د دې وزارت وایي قسمنګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر شر بالا لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. طالبانو دوه ورځې مخکې وویل چې د دوی وسلوالو د ارغنجخوا ولسوالۍ مرکز نیولی دی. اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر تحولاتو څه خپاره کړي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاحکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پکې حاضر و. ورځپاڼې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولای سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلې وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړې دي. په اصل کې چې په پام کې د طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغې ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورځپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غني پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپل دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنګ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورځپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفادارۍ په بدلولو کې شهرت لري. ورځپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلي دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډېدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غني په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. د ریپبلیک مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د ریپبلیک د مشرانو په پرونی سر مشري ته چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پادشاه د لبنان جمهور رئیس د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریځ غوړه کړ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیګ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغند او ګواښي وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریزه د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسېدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږزنۍ جګړه کې جولان اکثر ستراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیته ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړو لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه ښود، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي و چې اوس یې وخت رسېدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ناسا او د اروپا د فضا د تحقیقاتو اداره په ګډه په دې پروژه تحقیقات کوي چې په فضا کې د خلکو په اوسېدو به څه ډول تاثیرات راځي. په دې اړه له اسمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
ناسا او د اروپا د فضایي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو داوطلبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 14,000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه داوطلبان غواړي. ساینسپوهان غواړي په دې توګه پر ستورمزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمني په فضایي مرکز ډي ال آر کې په داوا طلبانو باندې کیږي. دوی به څلورویشت ښځې او نارینه په دوو ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې دېره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوا طلبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینسپوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستورمزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جنیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستورمزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستورمزلو ته په فضا کې پیښ شي.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وه، خو په یوه ځای کې موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا یې ویله، د دې شورا رئیس وویله، د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه، زه اماده یم صلح ته هره قرباني چې وسي، او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسي صلح غواړو، موږ ستړي د جنګ څخه او ټول ملت ستړي دی د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپله اشرف غني مخاطب ګرځوشته ویلي وه، هر قیمت چې وسي صلح غواړم، باید نو اوس هم خنډ باقي نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د سارویو د پاره هغه مراغلي دي. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي، په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې، ساروي دی ټولو خلکو ولي کې، رائے وړي پنځه کسا، غنم را وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي، پیسې مشرانو په جب کې اچولي، او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سو روپۍ چې هسپتالو کې ورکولې هغه پیسې هم ټولې سپینګیرو او هغو د دېو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړ پوړي چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي، د حکومت سره جنجال راځي، پاټ راځي چې ولې موږ سره د امرسته راځي او یو کس خالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اوریدل شي. خو اوس پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د خطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیک پرونې سیالیو کې د لوبې بدلون کې لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. او د الجزیر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه اورزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، ناامني او د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
که څه هم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ملالۍ په نوم یوه ښځینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو ښځینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
دا پاج ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لوڼې مکتب کې شامل کړي یا دغه ته شامل کړي. دا یو څه کمی ته ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، ناامني، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دې ورته پیدا کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي، او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته. چې خوندې ګیلهمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، زه چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، پاکه یې نشته، استاد یې نشته.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډېره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه یې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله به راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانۍ او دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اورزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 116 یې فعاله دي او پاتې 2 نور د بېلابېلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د انصاف په لټه کې یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یوه ښوونځي نه د سید عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه یې په دغه ښوونځي کې کار کړی، تقاوت شوی هم دی، خو کلونه کېږي چې تقاوت یې نه اجرا کېږي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواري نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
سید عبدالمجید دی.
د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
زما کور په کیسهچاک دی.
مشکل دې څه دی؟ هغه مشکل ووایه.
زما مشکلات دلته که زما سقاطي زنه کږي تقریبا شپږ کال کېږي کې زوم بېرته زوم نکوي جو نکوي. زما مکتوب
څوک یې نه اجرا کوي؟
منابع بشري ولایت.
دوی څه وایي؟ علت یې څه ښیي؟
هلته وایي چې دلته وظیفه نه درلود. مکتوب لرم خو مقصد کارت د اجرا کوم، صورت کار مو شته، زه سکم غریب سړی یم.
په دغه ښوونځي کې د څو کاله کار کړی؟
ما اته کال د رسمي د کرځی و، اته کال د دوره سویدان فیروزي مجاهدین.
څه کار دې کوو؟ ښوونکی وی او که کومه بله وظیفه دې اجرا کوله؟
مامور اداري. مامور اداري بدون عقیز زما دوه شفت از اته بجې تا څلور بجې.
ښه، ستا په شان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوی؟
ټول اجرا کړی دی، تما زما نه اخلي. هلته وایي که ته دلته کار نه کړی دی. ما ورته وویل مکتوب وګوره، زما د تاییدې د اداره وګوره، زما د مدیرات تاییدې مور ته وګوره، بېرته ځه 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 سم غریب سړی.
مکتب ته دې مراجعه کړې؟ د مکتب مسؤلین څه وایي؟
مکتب څه وایي؟ مدیر کوم غځه وظیفه ده تایید کوم دې نور مسخه وم.
مکتب ستا وظیفه او دغه کارکردګي ټوله تاییدوي؟
هو.
اوس څه غواړي؟
وایي منابع بشري دلته دې باسات زما مکتوب د ریاست تقاعد اقوم کې کې پول تقاعد نه اخلم.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د بامیان ولایت د یکاولنګ له یوه ښوونځي نه د ښوونځي او کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي، خو مسؤلین یې په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي. په دې حکله ستاسې نظر غواړو.
د پوهنې وزارت د کارکوونکو د پرسنی تقاعد او ځینې نورو ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې له امله دي چې زموږ کارکوونکو شمېر بې حده ډېر دی، په کاغذي اوراقو کې ستونزه ډېر نه حلېږي. سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولوو چې ستونزه به اساسي ته حل شي. په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو ورونو ستونزه وه، دوی کولی شي په څو طریقو زما ته ځان رسوي. یا هره ورځ یولس تر دولسو زما دفتر خلاص یا دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیما د خبرو وکړي، یا دې زما په ټلیفون کې یو میسیج ولیکي. زه د منابع بشري رئیس او کارکوونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل کړي.
شینواري صاحب، که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نه شي، دی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مشکل نشته. اول خو که میسیج راته ولیکي خدای وکړي مشکل همدې حل شي چې رانه شي، ځکه ډېر مصرفي کېږي. خو که راشي ما خو تاسو ته وویل زما لیدل مشکل نه دي، هره ورځ یولس یا دولس د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي، دوی مستقیما ګورم مشکل یې حلوم.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وهم اوریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو ښوونځي نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقاوت یې کړی خو کلونه کېږي چې حقوق یې نه اجرا کېږي. او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي شینواري وویل چې دی د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته یې د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښي پروګرام یعنی د ورکوښو عزیزانو د خبرونې وخت را رسیدلی چې زه تاهیر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم، او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خپرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همداراز د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلام وایم. ما سلام زده کندز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پری شو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تیری د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغه اوري ما شمېره را دی ونی سمات د زنګ وی په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 9 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمیره ده کدا ورور ما زغه اوري ما ته په دغه شمیره زنګ وی دا ما نشر دی 3 4 وره پر دوی کې نشر کی چې دغه ورور ما زغه اوري په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیسه. د خدای په امان، سلام کوم.
السلام علیکم. دا خبر روزګان ولایت هاود له سولې څخه کوم. هغه سړی چې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکړي ام په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی هغه لږ پیدا شوی دی. روزګار ولایت د هاود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. زما نوم مصطفی دی. زما دا شمېره ده زنګ مې راته وښه پلار دی 0 2 0 2 5 1 1 2 5 بله شمېره ده 0 2 0 2 5 1 1 2 5 همدې شمېره ته زنګ ووښي عزیز موږ سره دلته یو ځای دی
خبرې کوم. هر څوک سم پاک معلومات لري په دغه شمیره دي زنګ وي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 4 5 2 یو دغه ماته په شته هر څوک ماته په دې شمه ځنګ وي خدای په مان د ازادي راځي ته خمنه.
ګران اوریدونکو دا و ستاسو د زینو پیدا سویو عزیزانو پیغامونه، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم، زما نوم فریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا زما د خانه دی د خلیل په نامه د نوزاد د ولسوالۍ د حاجي خدایزاد دوی دي چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دي چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یل ځوان دي بری فاضه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري معلومات لری پر آجز مسر آزادی ریڈیو دیر من.
السلام علیکم، زه آزادی ریڈیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبیدالله دی، د هلمند ولایت د نخری سرای د ولسوالۍ څخه د نخری د داسې څخه د پنجاب کلا ته نږدې څخه ځنګ درته وهم چې یو هلک دولس کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 01 08 15 55 15. بله شمېره 01 04 50 99. دا شمېره بیا تکراروم: 01 08 15 55 15. بله شمېره 01 04 50 99. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي او خپل شمېرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زما نوم کنک دی، دا یو جرلسم کال دی، جرلسم کال دی، دا ایراد باندې کې جز خرڅ وی د جز سره ورکړو چې څه نه دمه درک مالیز مې نه دی ژوندې نه نه مکلا دی نو په ما کې تاسو پر لاز ته تاسو ته کار نه لږ جز دی د ورځې د لایکم دی د بل ورځې نه کې بلا دی د بل ورځې زور دی د بل ورځې منزور دی د بل ورځې بشیر دی 01 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
قربانیم دا چیم د بلوچستان کوټي خانوزی ضلع پشین او خانوزی وشدونکیم دا مال ز د کراچی سگایزم ازادی رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې دا پیغام ریکارډوم په دې هیله چې زما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی تقریبا د اووه اتو کالو څخه دی د کوره نادرکه دی کار مسلمان ورور ته د غني پاک له معلومات یا غني په خپل زما اواز اوري نو موږ د دې پر دا لمبر ټلیفون راوکي کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار او کورنۍ موږ ټول عزیزان ډېر په خپه یو چې تقریبا د اووه اتو کالو څخه غریب د کوره نادرکه دی هېڅ پته نه لګېږي هر هغه څوک د غني پاک له معلومات لري یا دی په خپل زما اواز اوري پر دا لمبه دې ټلیفون راوکي نو ډېره مهرباني به وي لمبر دې زما هغه صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم بابل ولایت رسالی اسدن خانوی کتاب پاتی فلودین عبدالرحیم کاکا زی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی اور جانب پر نامہ دے تقریباً تقریباً ہر مسلمان معلومات کری سپر ات دے بار اتنے
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت څخه می تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزيګي مرور ته وایو. او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا اعلان کړی هغه خلکو ته مسپد غشمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0      10　 وایم چې پر وسه و نه څلوېښت لس څلور پنځو لس ما بله شمېره ده 0　  0　 8　 4　 لس بیا یو ځل وایم 0　 0││ 8││ 4││ لس. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ته موږ ډېر خوشحاله یو خدای دې وکړي دا سړی را پیدا شي.
بلی السلام علیکم. زم له رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالی نه ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کال کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. از ما خشید عبد الستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالی دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالی کې د میشمه سپسیمی کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردی نه پد شنی سترګې دی که هر څوک د په حق معلومات لري مشه دی پر دغه شمیره ژنګ وي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 0　 0││ 2　 5││ 2││ 5││ 0││. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 0││ 0││ 2││ 5││ 2││ 5││ 0││. د ټلیفون شمیره بیا وایم 0　 0││ 2││ 5││ 2││ 5││ 0. دا زموږ د پیسیو نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي د عبدالعزیز زوی دی. زم له رحمت ولی د هلمند خبره کوم. زما حق شوی دی 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زما ورور دی ورته چې درېش کې د درېش روان شوی دی ورته په افغانستان کې او هغه ځای روان شوی دی پلار دی خان محمد دی نکنه مې اکیم دی دی د بن ماسم دی علاقه کې نه درک دی ایست چا په ست پات د پات په لیکا دی چې په دنه دی ورته نمبر دی 0││ 0││ 2││ 5││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││
اته دره اته وا یو صفر دره بلش ملکی پرازیا سندو ساو دره دیش تلو تلویش نسلویش جایزه و کلکی دو سلام
سلامونه نیک هیلی احترامات و پشترمینه و در سوری برامینه تاستا و در زاده راڈیو درنو بردون که تحیل کمام چرو غاو جور بوای در پیغام پریکه تلا تنگیوالا ورده گوله سه دبار پروسوی در تنگی در خکول در این سخه دام پیام سوتاوم پیام می داده چه دمون پسیمو که اون ریوادوال مده که در سلطان عزیز پنامه بانده و داغا دری سلون کرکیگی چه ندرکه شویده هری و دوسته کچه تا در سلطان محمد معلومات وی مثل ما سرده دیاری کوانیسی در تلیفونش میرده صفر وته دواچا شپښپتا یوشپتا اته د شماره تکرار صفر و اته دوا شپږ 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 یو دوا اته خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او د خپل جایزه ترلاسه کړي. نو د آزادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشر دي تر بیا راتلو پورې ښه چره. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنه استاد سره په لین کې مور وروره ما یو ورو دی په نامه د متی الله تقریبا اتلس کاله عمر دی او د دې نه چې کیږي چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریزمر اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي شله که پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپز او شپز اتا شپز شپز هر مسلمان رو چې دغه په باب باندې معلومات راکړي ورو رشلہ کې پاکستانی کلداري جایزه لري.
السلام علیکم رو روز زبر کاکشاو ده است خدمه رو رو یو ده استاز یه محبت نمیگی ده دو کالا ورک ده بخاندار که پر محلی کلی سکیو و کچا ده فتا نیو پر ده اشمره ده زنگ را ہوئی سی برو سوا و نوی دو دیر شنحضر و تلور سوا بلا شمیره ده سی برو سوا و اشفک شپیت اتزر و دلی ده شمیره ده بس کچا ده فتا ای پر زنگ را ہوئی سیرینه ده بلا ده خطای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو ده اخش ورته د تلوی شکاله کیږي د نیک محمد زوی د نعمت میږي په خپل کې باندې باندې کیږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چې تا فاتح په دغه شناره دی ما ته څنګه وایي که پر وسته وا خوشین زو خوش یو تلویش یا زور کوی کیږي. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول. نقطه دې وکړي چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډېر ژر وخت کې پیدا شي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته ولېږئ، موږ به حتماً د همدې پروګرام د لارې خبره کړو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه روغتیا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
Damayan vali beligi, damayan vali beligi,
زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی دمیان و دی بیدیگی دمیان و دی بیدیگی دمیان و دی بیدیگی دمیان و دی
Stand as one.